په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د آزادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه چې مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کېږي چې نن د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دغه ورځ لمانځل کېږي. آیا ستاسو په سیمه کې د نشه یانو دغه ورځ د نشه یي موادو د کاروبار وضعیت څنګه دی؟ پر همدې خبرې کوو تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل سوي. د هرات ګلدران ولسوالۍ ته تر یوې جګړې وروسته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د اوکراین ولسمشر کاناډا ته سفر کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن یې په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي دي. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمېر شپږو ته ورسېد. دا پېښه په داسې حال کې کېږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنګټن تمه لري د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د امریکا پوځ په خپله اعلامیه کې د وژل سویو پوځیانو د وژنې د علت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه سوې ده. د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په نښته کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو سخته ماتې خوړلې ده. د والي لخوا امنیتي ځواکونه او مسؤلین ګمارل شوي چې د ولسوالۍ ته سفر وکړي. مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د ولسوالۍ په سطح جدي تدابیر نیول شوي دي.
د والي ویان ونه ویل چې په دې جګړه کې څو تن افغان پوځیان یا هم د وسلوالو طالبانو غړي وژل سوي دي. خو یو محلي چارواکي د نوم نه شولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو بریدونو کې اته افغان پوځیان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وید محمد اغه ولسوالي په زرغون شار کې تړل سوي شونځي بیرته پرانستل سول. د دغو 15 شونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانستل سوي. ځایي اوسیدونکو دغه شونځي د شنبه پر ورځ د اعتراض په ډول وتړل. د شکایت کاوه چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ورځنی ژوند ګډوډ سوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه شونځي تر تفاهم وروسته بیرته پرانستل سول.
د محل خلکو همکاري باندې جرګه او مرکې مو وکولې. تل دننه اجازه وکړه او ټول ښوونځي پرانیست. یعنې په نورمال شکل باندې درسي بهیر روان ده. اوس په خپل ضرورت
د پوهنې رئیس ویل دوی سره ژمنه وسوه چې دغه امنیتي پوستې به له دې سیمې څخه لرې کړی سي. ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکي لیک لوست کوي. تر دې مخکې د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې هم په همدغسې اعتراض کې د اتو ښوونځیو دروازې تړل سوې وې. کله چې له سیمې امنیتي پوستې لرې کړی سوې هغه ښوونځي هم بیرته پرانستل سول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یوه مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره وروسته وسلواله جګړه سوې ده. په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل چې په دې حمله کې چې نن په لورالایی کې سوې ده چې یو پولیس ټپي سوی هم دی. طارق وایي دو ځانمرګو برید کوونکو په ځان پورې تړلي منفجره مواد چولي او درېیم تن د پولیسو لخوا وژل سوی دی. پاکستاني طالبانو په یوه لنډه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. په بلوچستان کې په ټیټه سطح هم د هغه افراطیت شاهد دی چې د هغه افراطیت څپې روانې دي چې د بلتون غوښتونکو کار بلل کیږي. دغه بلتون غوښتونکي دغه ایالت په طبیعي زیرمو لکه ګازو او تیلو کې پراخه ونډه غواړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوې ډیلی کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې سوي دي. د دواړو مشرانو د کتنې په اړه سمدلاسه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن ناوخته له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته هندوستان ته ورسېد. تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او افغانستان ته تللی و. تب د سل کې د چې په پام کې د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په څنډه کې سره وګوري. د ایران حکومت وایي سر له سبا به د خپلو یورانیمو غني کولو چاره چټکه کړي. ایران دا کار په داس سال کې کوي چې په اټومي تړون کې لخپل ځینو مکلفیتونو تر شا کېدلو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوند پرون صدا او سیما دولتي شبکې ته وویل چې د یورانیم غنی کول به د هغه ضرب العجل له پای ته رسېدو سره جخت کې چټک سي چې پر اساس ایران نسوی کولی تر 300 کیلوګرامه زیات یورانیم غنی کړي. کمالوندی وویل د ضرب العجل په پای کې به د غنی کولو چاره چټک سي. د تهران او واشنگټن ترمنځ وروسته له هغې کړکېچ اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له هغه اټومي تړون څخه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی و ووت. د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې نړیوالو پر ایران خپل بندیزونه لرې کړي وو، په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کانفرنس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اوکراین د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې د جولای له لومړۍ تر درېیمه به زیلینسکي د